السلام علیکم د ماسپخین د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنه په دې خبرونه کې چې د جانتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې ویل د افغانستان لانجې له پوځي لارې نشي هوارې دی بلکې ټول خواوې باید د سولې لپاره مثبته همکاري وکړي. دغه راست ټاکل شوی چې سبا ولسمشر کرزی په بروکسل کې د پاکستان او امریکا له لوړو دوه مقاماتو سره درې اړخیزه غونډه وکړي. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو دوه تنه د افریقا په شمال کې د القاعده شبکې له څنګې سره د تړاو په تور نیولی دي. په لیبیا کې د فرانسې سفارت کې د موټر بم چاودنه شوې چې له امله یې دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي او ودانۍ ته زیات تاوان اوښتی دی. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا هم تر دمګړی د مهمو خبرونو سرټی کې د ناتو عمومي منشي وایي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي د پوځي فشار له لارې به دغه کار ته مجبور کړي. او په کندهار کې د مینپاکۍ د یوې غیر دولتي موسسې نه تنه کارکوونکي تښتول شوي دي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي وایي که طالبان په خپل خوخه د سولې له پروسې سره یو ځای نشي د پوځي فشار له لارې به دغه کار ته مجبور کړي. د ناتو سازمان سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له پیلېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو او ایساف د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن تر غرمې مخکې پیل شوه. په دې غونډه کې د ناتو د اته ویشتو غړیو هیوادونو او د ایساف دوه ویشتو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان، روسیې او پاکستان استازي هم ګډون کوي. راسموسن د دې خبري غونډې پر مهال د افغاني خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان کورنۍ معامله ده، خو هغه د دغو انتخاباتو د عادلانه ترسره کېدو پر شفافیت یې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له دغو انتخاباتو ملاتړ کوي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف نن بروکسل ته روان شو. له ارکس خانن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان له یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري. د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو، د سولې د بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو رامنځته شویو ستونزو او په ځنګړې توګه د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د ډیورند د کرښې پوګدو کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړېدو پر څرنګوالي بحث او خبرې وشي. د کندهار چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د مین پاکونې د یوې غیر دولتي موسسې نه تنه کارکوونکي تښتولې دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو مین پاکونکو سیمې ته د ورتګ پر مهال امنیتي چارواکي په جریان کې نه واچولې. د نوموړي په وینا تښتول شوي کسان افغانان دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د کومې ادارې سره یې کار کوه. ښاغلی فیصل زیاتوي ولایتي چارواکو ته قومي مشرانو په همکارۍ د یادو شویو سانو د خوشی کولو حاصل پیل کړی دی. او د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یو 303 مسافر وړونکو او ټیلر موټر په ټکر کې یو تن مړ او یو لسنه نور اټپین شوې دي. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې تر دې مهاله یو لس اټپین ورول شوې دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله احمدی وایي چې پیخه د کابل کندهار په لوی لار رامنځته شوې ده. د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جنا خاله کوزینه اوري.
په لیبیا کې د فرانسې سفارت کې د موټر بم چاودنه شوې چې له امله دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي او ودانۍ ته زیات تاوان اړولی دی. ساتونکي دواړه فرانسویان دي او د یو روغتیایي حالت ډیر نازک دی. د لیبیا د خبر رسولو دولتي اژانس ویلي د سې شنبې د ورځې بمي چاودنې د فرانسې د سفارت ودانۍ ته سخت زیان اړولی او اور پکې لګېدلی دی. د دغه چاودنې علت سمدستي نه څرګند شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند له لیبیا چارواکو څخه په ټینګ غوښتي چې د دغه د نه منلو وړ عمل پوره څېړنه دي وکړي، عاملان دې پیدا او عدالت د دې وړاندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس دا چاودنه غندلې او ناوړه عمل بللې. فابیوس وایي وزارت یې له لیبیا چارواکو سره په تماس کې دی. په لیبیا کې په تېرو وختونو کې هم په بهرنیو ماموریتونو یا سفارتونو حملې شوې او تر ټولو خونړۍ حمله د تیر کال سپتمبر میاشت کې په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ و چې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان پکې وژل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د باستون ښار د مراتان یا د غاستې په سیالیو کې د بمی چاودنې ژوندی پاتې شوی مشکوک په رسمي ډول د ډلیزې وژنې د وسلې د استعمال په ګډون په جنایي اعمالو تورن شو. که چیرې مجرم وپېژندل شي ممکن د عمري بند او یا اعدام سزا ورکول شي. د امریکا د فدرال ادارې چارواکو د دوشنبې په ورځ په باستون ښار کې چې 19 کلن جوهر پکې بندي دی د تورونه ولوستل. امریکایي چارواکي وایي له دغه ځوان څخه په لومړنیو ترلاسه شوو شواهدو کې داسې ښکاري چې دواړه وروڼه د افراطیت تر اغېز لاندې ول، خو له کوم اسلامي تروریستي سازمان سره یې تړاو نه درلود. جوهر او د هغه ورور تیمور لنګ چې د پولیسو په ډزو کې ووژل شو دواړه د چچنیا دي او په هغو بمي چاودنو کې په لاس درلودلو تورن دي چې یوه اونۍ وړاندې پکې درې کسان مړه او له 200 زیات ټپیان شول. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې وویل جوهر به د جګړې د ډګر د دښمن په نامه محاکمه نه شي، بلکې د ملکي قضایي سیستم پر اساس به ورسره چلند وشي. د کاناډا پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې په یو مسافر وړونکي ټرین یا اورګاډي کې د تروریستي حملو پلان درلود. د پولیسو یو چارواکي جیمز ملزا د دوشنبې په ورځ په ټورنټو ښار کې د مسلې جزئیات خپاره کړل. د اپریل په 22مه له ډېرو پراخو او پیچلو جنایي څېړنو وروسته پولیسو دوه کسان ونیول او د جنایي قانون د موادو پر اساس یې له تروریزم سره په اړوندو تورونو تورن کړل. پولیس ادعا کوي چې شهاب الصغیر او راید یاسر د القاعده شبکې په ملاتړ پلان درلود چې د کاناډا په یو مسافر وړونکي ټرین حمله وکړي. کاناډایي چارواکو یوازې دومره ویلي چې دا دوه تنه د کاناډا اتباع نه دي. د پولیسو چارواکی مالزا وایي دغو دوو کسانو په ایران کې له القاعده شبکې څخه ملاتړ ترلاسه کاوه. د هسپانیې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو دوه تنه د افریقا په شمال کې د القاعده شبکې له څانګې سره د تړاو په تور نیولي. د هسپانیې د کورنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویل یو کس د هیواد په شمالي ښار زراګوزا کې او بل یې چې مراکش دی په جنوب ختیځ ښار موروسیا کې نیولی دی. د هسپانیې د کورنیو چارو د وزارت ویان په دې اړه له زیاتو څرګندونو څخه ډډه وکړه. د اسرائیل یو جنرال د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ځواکونه تورن کړل چې د دې هیواد په دوه کلنې کورنۍ جګړې کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. جنرال ایتای برون د سې شنبې په ورځ یو پوځي کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل باور لري چې سوریې په تیرو څو میاشتو کې په څو مواردو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. اسرائیلي جنرال د هغو کسانو تصویرونه هم وښودل چې د کیمیاوي وسلو قربانیان معرفي شوي دي. د څارونکو په باور په دې کسانو د سارن کیمیاوي غاز استعمال شوی. دا نه ده څرګنده چې دا عکسونه کله او چیرې اخیستل شوي او اسرائیلو څنګه ترلاسه کړي دي. د رواني سوي میاشتې په سر کې د ټایمز آف لندن ورځپاڼې هم لیکلي وو چې انګلیس کارپوهانو په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال شواهد موندلي دي. د هالنډ یوې محکمې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی چارواکی روسیې ته د جاسوسۍ په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د محکمې د سې شنبې د ورځې په حکم کې ویل شوي د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلي چارو پخوانی یو شپېته کلن مامور چې یوازې د ریموند پی په نامه معرفي شوی د څو کلونو په موده کې مسکو ته محرم اسناد ورکړي او په مقابل کې 4,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی مامور په 2012 کال کې هغه مهال نیول شوی و چې په لیبیا، ګرجستان، کوسوو او افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت په اړه حساس معلومات انتقالول. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په عربي هیوادونو غږ وکړ چې د سوریې په شخړه کې شاملو دواړو خواو ته د وسلو استول بند کړي. بانکیمون دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مقر کې د عربي اتحاد له عمومي منشي نبیل العربي او د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم الصاني سره د کتنې پر مهال وکړه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هوارېده، بلکې ټول ښکېلې خواوې باید د سولې لپاره مثبته همکاري پکې وکړي. په عین حال کې ولسمشر کرزی بروکسل ته روان شوی او ټاکل شوی چې سبا دلته د پاکستان او امریکا له لوړدوه مقاماتو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې د 1491 مریض کال د مرغومي میاشت راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې وړاندې کړې دي.
ملي مبارزه قطعاً د دې په وجود کې نشته ده. د دې د امن لپاره څه مبارزه چې کوي د خپل د جب لپاره کوي، نه د ملل لپاره.
د ولسی جرګې د دې د غړو د دې کړنو په اړه د خلکو له نظرونو هم خبرې کوي. د افغانستان د ژورنالستانو فدراسیون وایي د ژورنالستانو د اخلاقي کوډ په مسوده په بیړه کار روان دی او په راتلونکي اوړي کې به تصویب شي. په کندهار کې سیلابونو او غلې دغلته خلکو ته کافي او درانه ځانونه اړولي دي. په دې اړه هم رپورټ اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام مهرباني. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې ټول ښکلي خواوې باید د سولې لپاره مثبته همکاري وکړي. اندرس فوک راسموسن چې په بروکسل کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کولې وویل، د دې لپاره چې د سولې د خبرو لپاره امکانات برابر شي، ته به هم اړتیا ده چې پوځي فشارونو ته دوام ورکړل شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان او ځینو نورو مهمو نړیوالو مسئلو په اړه خبرې کوي. د ناتو د عمومي منشي د روسي او څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان په ګډون د ګاونډیانو مثبت همکاري ته اړتیا ده. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د پیل د مخه په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. راسموسن وویل، زموږ لپاره نن یو ښه فرصت دی چې د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د سازمان د رول د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ښکیل اړخونه مثبت همکاري وکړي. د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ درې اړخیزو خبرو ته په پام سره زه سیاسي پروسې ته د زمینې برابرولو لپاره د ټولو هڅو ستاینه کوم. دا بیخي واضح ده چې که موږ په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات یقیني کول غواړو، د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو مثبت همکاري ته هم اړتیا لرو. زه هیله من یم دغه درې اړخیزې خبرې وکولی شي دغسې همکاري او سیاسي پروسې ته لاره هواره کړي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې آیا د طالبانو مشرتابه د سولې له خبرو سره لیوالتیا لري او کنه ویل دی نشي کولی، ووایي چې د طالبانو مشران څه غواړي او نیت څه دی. خو دی ټولې هغې هلې ځلې ستایي چې هدف یې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندل دي. راسموسن دغه راز وویل چې د سولې د هڅو تر څنګ دې ته هم اړتیا ده چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکړل شي. لکه څنګه چې ما وویل، زه تر اوسه په دې باور یم چې د دې لپاره چې سیاسي پروسې ته زمینه برابره شي، تر ټولو غوره به دا وي چې پوځي فشار دوام ومومي، تر څو د افغانستان دښمنان دا بیخي درک کړي چې دوی د جګړې په ډګر کې د بریالیتوب هیڅ چانس نه لري. او دې ته په پام سره زه هغو پرمختګونو تشویق کړی یم چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه کړی دي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بریالیتوب لپاره مشخص شرطونه هم باید پوره شي. هغه وویل، د دغې پروسې مشري باید د افغانستان حکومت وکړي او طالبان او نورې ډلې چې په دې پروسه کې برخه اخلي باید د بشري حقونو، من جمله د ښځو د حقونو په ګډون، د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي او خپلې اړیکې له تروریستي ډلو سره وشلوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروسل په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د محارب ماموریت د بشپړېدو، د دې هیواد د ځواکونو د ایستلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیک د بهیر او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د څرنګوالي پر مسایلو خبرې کوي.
د نوریاس نوري په ریپورت کې مو ورېدل چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې ټولې خواوې باید د سولې لپاره مثبت همکاري وکړي. پاین هلکې ورسمشر کرځي د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره نن بروکسل ته رسیدي. په دې سفر کې له جمهور رئیس کرځي سره یو لوړدوبه دولتي پلاوی هم ملګری دی او ټاکل شوی دی چې دا درې اړخیز غونډه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې سبا جوړ شي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان رښتینی همکاري او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ډیورنډ کرښه پیدا شوې ستونزې په دې خبرو اترو کې مطرح کیږي. څېړونکي دا درې اړخیز غونډه مهمه بولي او ټینګار کوي چې امریکا او ناتو دی پر پاکستان فشار زیات کړی چې له تروریزم سره د پمارزه کې صادقانه همکاري وکړي. جزئیات د نسیم شفق په دې ریپورت کې ورو.
افغان حکومت په دې باور دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې دروانو هلوزلو د بریا په هدف رښتینې همکاري ته د پاکستان د هڅولو لپاره د امریکا رول ډیر مهم دی. امریکا د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د درې اړخیزې غونډې کوربتو پر غاړه لري او تمه ده چې له دې غونډې څخه هغه څه ترلاسه شي چې افغان حکومت او امریکا یې غواړي. ولسمشر کرزی هم په همدې درې اړخیز غونډه کې د ګډون په هدف د سه شنبه په ورځ د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ بروکسل ته روان شو. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې پروسې د بریا په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده او امریکا کولای شي چې نوموړی هیواد په دې برخه کې صادقانه همکاري ته وهڅوي.
ما هم واره تلاش کردیم در تمامی جلسات وکنفرانس
دیوایی مونگ تل پا بیلا بیلو نریوالو کنفرانسونو او دوارخیزو او دریارخیزو غندو که حدس کردی چه پاکستان تا قناعت ورکلو چه لیتروریزم سر ده مبارزی او پا ده هیواد که ده سول ده پروسی سر صادقانه همکاری وکری ده حدس اوز هم دوام لری او لشک پرته پا ده طول و مواردو که ده رختین همکاری پا هدف ده پاکستان ده چمتو که دوله پاره پر نموری هیواد ده امریکا فشار راوړل او رول مهم دی. تاکل شوی چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر جان کری او د پاکستان مهم پوزی او ملکی چارواکي برخه واخلي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمال فیضی هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی او دا ځل به افغان چارواکي خپلې غوښتنې په جدي ډول له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیویران کرخې ته څیرمه د پاکستان لخوا د ځینو تاسیساتو جوړول بله مهمه مسأله ده چې د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې د موضوعګانو ترڅنګ به په دې درې اړخیزه غونډه کې مطرح شي. خو څېړونکي وایي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ولسمشر کرزی ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه وي. سیاسی کتونکی حاجی سید داود هم په همدې باور دی او وایي چې امریکا او ناتو د خپل سیاسي دریز د ساتلو لپاره هم هرومرو پاکستان صادقانه همکاریو ته اړ کوي. دی وایي دا د امریکا یوه ستونزه هم ده او امریکا د خپل سیاسي پوځي او ټولنیز حیثیت لپاره مجبوره ده چې پر پاکستان د پخوا په مقایسه فشارونه زیات کړي. ناتو هم اړ ده چې پر پاکستان ورته فشارونه زیات کړي. دوی اوس پوه شوي چې اصلي ستونزه له پاکستان څخه سرچینه اخلي. افغان چارواکی پاکستان تورنوی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې رښتینې هلې ځلې نه کوي او د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تمویل ډیر مرکزونه په پاکستان کې دي. پاکستان په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د بریا لپاره ډیر کله د ټینګې همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان حکومت وایي چې دا ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړي. افغان حکومت او سیاسي څېړونکي هیله لري چې د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي او دې ته اړ باسي چې له کابل سره لازمه او صادقانه همکاري وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزیر د ملي امن د شورا په غونډه کې ویلي چې د 1901 کال د مرحوم له میاشت راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې وړاندې کړې دي. جنرال مجتبا پتنګ ویلي د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه راپدې خوا 2 ځلې ولسی جرګې او 4 ځلې مشرانو جرګې ته بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا عریضې تر ډېره د خلکو د کارونو نه بلکې د ملي شورا د غړو د شخصي کارونو لپاره دي. په اړه دي په دې اړه مو په خوانیو خبرونه کې رپورټونه واورېدل. اوس به د څو عامو افغانانو څرګندونې واورئ چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د دې ډول عریضو په اړه څه نظر لري.
دغه سي تقاضا وي وکیل صاحبان دائم د پاره لري هر هغه څوک چې دی خپلې باید په غټ غټو پوستو کې مقرر شي. د ملت غم ورسره نسته ده، د سرحداتو غم ورسره نسته ده، ملي مبارزه قطعا د دوی په وجود کې نسته ده. دوی د دائم دپاره څه مبارزه چې کوي د خپل د جب دپاره کوي، نه د ملت دپاره. که هر وکیل صاحب دغه په سلو کې که کوم وکیل صاحب دغسې مبارزه وکړي هغه مونږ قابل تایید ده او دا نور هم د مونږ قابل تایید نه ده. دا بیخي جای د افسوس ده.
دوی کې بې ځایه مداخلې د دولتي ارګانونو په چوکاټ کې چې دا تبدیل کړه، دا مقرر کړه، دغه کړه، موږ د پارلمان دا انتظار نه لرو. وکه چېرته دا شی واقعیت لري چې پارلمان کې دا شی موجود وي، هر څوک چې په هر ځای کې، که په وزارت کې، که په پارلمان کې، که په هر ځای کې، باید نمونه افشا شي، چیرې خلکو ته وروپیژندل شي او که د امکان د محکمې محاکمه شي.
دغه کار د وکیل صاحبان دا باید همیشه د خپل د ملت په فکر کې وسی، د فکر کې ونوسی چې فرانسال څنګه خپل کس خپل کسان پیوزی کې مقرر کړي خپل منافع شخصي لپاره. او دا زه فکر کوم چې ډیر غلطه خبره ده چې د په دغه حالت کې زموږ وطن په څه حالت کې قرار لري. تمام روز هر دی خواته او ها خواته جنگونه فسادونه فرانسال د بهرني خلکو ګوتې وهنې په دې وطن کې روانې دي. نو زه فکر کوم چې دا ډیره بده خبره ده چې څوک خپل د منافع شخصي خپل خپلوان په دې ځای کې فرانسال مقرر کړه، هلته مقرر کړه، دا ډیره خبره نه ده.
دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د ژورنالستانو فدراسیون وایي د ژورنالستانو د اخلاقي کوټ په مسوده په بیړه کار روان دی او پرځونکو اوړي کې به تصویب شي. د دې فدراسیون مسؤلان وایي د ژورنالستیکي اخلاقو کوډونه رامنځته کولو څخه هدف د ژورنالستانو خوندیتوب او خپلو کارونو ته د هغوی متوجه کول دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژورنالستانو د اخلاقي کوډونو د مسودې هرکلی وکړ او زیاته کړه چې په دې سره به افغان ژورنالستان نور هم مسلکي او خوندي شي. په دې اړه رحمت افغان رپورټ راستولی.
د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون وایي چې له نږدې اتو میاشتو راهیسې په دې مسودې باندې کار کړی او په راتلونکي کې به یې په اړه له سیمه ییزو خبریالانو سره هم سلا او مشورې وشي. د دې فدراسیون غړي زیابومیا د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل یا د مسوده به له کره کتنې وروسته په کابل کې د ژورنالیستانو د استازو لخوا تصویب او اخلاقي بڼه به ولري.
څلور غونډې به موږ په څلورو ولایتو کې ولرو. پنځمه غونډه به د ټولو ولایتونو د ژورنالیستانو په شمول البته استاد په شمولي په کابل کې ولرو. د کودونو به تصویب کا ورسره به ټول ژورنالیستانو ته اعلان کو. د اخلاقي کودونه دي، اخلاقي کودونه اخلاقي قوه لري. هم په اخلاقي کودونو کې موږ وایو چې موږ داسې کوو او داسې نه کوو. دا د شاند ژورنالیست او شاند رسنۍ سره شاند موږ سره کا ده موږ دغه سي خه کارونه کوو.
د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون چارواکي وایي چې په یاد مسوده باندې 15 درس تکړه ژورنالیستانو کار کړی، شپږ فصله او لسګونه ماده لري. دا دوی په خبره په دې مسوده کې راغلي چې هر ژورنالیست باید ځواب ورکوونکی وي، وظیفوي خپلواکي ولري، توازن مراعات کړي، تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او باید په خپل کار کې دقت ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژورنالیستانو فدراسیون له دې کار څخه هرکلی وکړ خو ټینګار یې وکړ چې دغه مسوده حکومت ته وسپاري چې قانونی بڼه خپل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل
دغه مسوده تصویب کیږي نه، دا چې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. که د قانون بڼه ونه نیسي نو اجراویي ضمانت یې څنګه کیږي؟ نو لازمه ده چې دا د قانون بڼه غوره کړي، لکه معلومات ته د لاسرسي قانون.
د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د حکومت د دې غوښتنې سره مخالفت وکړ او ویل چې دغه مسوده اجرایوي ضمانت نه بلکې باید اخلاقي جنبه ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون نږدې دوه کاله وړاندې رامنځته شو او د افغانستان د ژورنالیستانو نه ټولنې غړیتوب لري. یاد فدراسیون د دغه مسودې له جوړېدلو څخه په داسې حال کې خبر ورکوي چې په تیرو دوو کلو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو ټولنې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان دولت نړیوالو ځواکونو، وسلوالو مخالفانو او نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا یو شمېر خبریالان وژل شوي او ټپیان شوي، زیات شمېر ګواښل شوي او ځینې بندیان او اهل ټکول شوي دي. د افغانستان د رسنیو د څار ادارې یعنی مسؤلانو په دې وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله اندېښنه وښودله او ویې ویل د ژورنالیستانو د اخلاقي کوډونو مسوده به وکړای شي چې تر ډېره د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او هغوی له هر پلوه خوندي کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون وایي د ژورنالیستانو د اخلاقي کوډ پر مسوده په بیړه کار روان دی او پر راتلونکي اوړي کې به تصویب شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ګلۍ او سیلابونو د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو کورونو او د حاصلاتو مځکو ته زیان اړولی دی. د کندهار د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې ډېر ژر به د سیمې خلکو ته لومړۍ مرستې ورسوي. محمد صادق رښتینی پې له کندهار رپورټ لري.
د تیرې ورځې راهیسې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د باران او ژلۍ د ورېدو له امله سیلابونه راغلي چې یو شمېر خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. دغه مالي تلفات تر ټولو زیات د کندهار په نیش ولسوالۍ کې رسېدلي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې سیلابونو او ژلۍ د سلګونو خلکو کورونه او د حاصلاتو مځکې له منځه وړي.
دا چې تلفات رسېدلی دي چې پرون د مازدیګر څخه باران شروع تر ماخصانه پورې ژړی شروع وه. ټاکان بردار کوي چې وی ټول په ټاکانو ډکې دي چې د بلګونو لښې شوه شوي دي او انګورې تور شوي دي او زیره چې وه توره زیره شنه زیره زموږ وطن کوي. دا په سل کې تنځه پاته ده نور اواره پرته ده او غنم برداغه رقم باندې دي د ټول زراعتي اصول چې موږ خلاص کړي په سل کې پنځه نیمې موږ خلاص کړي یو.
زه حاجي خان محمد د نیش د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. درې وهلي دي اکثره یې وړي دي او دغه دیوالونه یې نړولي دي خونې یې نړولي دي او څه څه سیلاب او داسې یو اوازه لا هم وي چې یو دوه کوچنیان یې لا هم د جبه کې بولي په دغه منطقه کې وړي دي.
په ورته وخت کې د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وای چې تیر شپه په ښار کې ګرځیدلی او د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره لښتیان او چری پاکی کړي. د شاغلی رضایی په وینا د تلفاتو خطر تر ډیره د ښار په درېمه څلرمه او نهمه ناحیه کې وو.
په مجموع کې د کندهار ښار کې تقریبا په والا درې بجې د شپې وو چې موږ دغه څه هغه د خپل امکاناتو په استفاده سره زموږ هغه د ښاروالۍ د ملي تنظیم هغه څه کارکنان چې و مقصد ټول زموږ سره کومک همکاري کړي چې موږ د تقریبا په والا درې بجې د شپې چې موږ په کندهار ښار کې دا مشکل را پکړی دي. نو موږ د بیا هم زه تکرارم دا وایم د خلکو سره مردا غوښتنه ده چې مقصد دغه مشکلات چې یا په مانده کې مقصد دوی لوحې چکوي یا میراو په خپل سر دا کار کوي دا خلکو ته مشکلات ایجاد تاسو باور وکړي په سره باندې کې دا سی اوبه پر سړک باندې بیرې ته چې وای په خپل هغه پاته او دی یا دی خوجه د مقصد.
بلخوا په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي رئیس محمد هاشم سدوزی وای چې ډیر ژر به د نیش ولسوالۍ زیانمنو خلکو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. د سدوزی په وینا د تیرې ورځې او شپې په باران کې د نیش پرته په کندهار ښار او نورو ولسوالیو کې کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د هند په جنوب کې د ناریانا هورډیالا په نوم خصوصي کمپنیو د زړه د جراحي عملیات په $800 ممکن کړی دي. دا طبي مرکزونه ډیر ساده جوړ شوي. د مؤسس په وینا چې په خپله د زړه د جراحي یو ډیر نامتو جراح دی پر دغو طبي مرکزونو هیڅ ډول بې ځایه لګښت نه دی کړی. ټول تعمیرونه یې تیار په فابریکو کې له جوړ شویو ساختماني موادو جوړ شوي دي. د کوټو کړکۍ ډیرې غټې دي خو څو په توده هوا کې د کولر یا ایرکنډیشن استعمال ته اړتیا نه وي. فرهیوات په پدې اړه د فرانسې خبري اشانس رپورت وړاندې کوي.
د ناریانا هورډیالا یا د زړه د معبد په نوم د طبي مرکزونو بنسټ ایښونکی او د نړۍ ډېر مشهور جراح دی وی شیټي په بنګلور کې د فرانسې خبري اژانس وویل په اوس وخت کې ډېر ښه روغتیایي خدمات موجود دي. د هر ناروغي درملنه کېدای سي او که یو ډاکټر د کوم ناروغ علاج نسی کولای نو لشتر لږه یو مانوي ژوند خو ورکولای سي. خوستم زده ده چې نن ورځ په نړۍ کې 100% انسانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. ډاکټر ډی وی شټی زیاتوي د زړه د جراحي د لومړني عملیات څخه 100 کال اوښتي دي خو په نړۍ کې د 100% څخه لږ کسانو دغه عملیات کړي دي. د اجانس په وینا ډاکټر ډی وی شټی چې لوړاندې د بنګلور په ایالت کې د طبي مرکزونو یا د زړه د ناروغۍ د فابریکې په نوم مشهور دي او د نړۍ تر ټولو زیات شمیر د زړه جراحي عملیات د هغه په مرکزونو کې کیږي وایي چې د نوموړي وروستي طبي پروژې چې ناریانا هورډیالا یا د زړه د معبد په نوم یادیږي ډېر ارزانه طبي خدمات وړاندې کوي. د دغو پروژو لومړی روغتیایي مرکز د بنګلور په 100 کیلومتر کې 10 میاشتې وړاندې جوړ سو او په وروستیو کې یې فعالیت پیل کړ. په دې یو پولیس روغتیایي مرکز کې د زړه مغزو او پښتورګو د جراحي لپاره 15 اتاقونه موجود دي. د میسور په ښار کې د زړه د معبد وروستی روغتون په ډېر لږ بیه $1.4 میلیون جوړ شوی دی. ډاکټر شیټی وایي په نړۍ کې په دې ډول روغتونونو په $1 میلیارډ لګښت راځي. د جراحي عملیاتو او مراقبت اتاقونو کې د ایرکنډیشن استعمال محدود دی. لوی کړکۍ د روغتونونو له دهلیزونو څخه ککړه هوا باسي او تازه هوا راولي. د ناروغ خپلوانو ته له جراحي عملیاتو څخه وړاندې د 4 ساعتونو لپاره د نرسنګ روزنه ورکول کیږي. له هغوی توقع کیږي چې د ناروغ پټۍ لرې کړي او نور ساده کارونه وکړي. د ډاکټر دی وی شتي د زړه د معبد په نوم روغتون کې د ورځې 1.5 د زړه عملیاتونه کیږي چې په نړۍ کې د زړه د عملیاتونو تر ټولو لوی شمېره ده چې په یو روغتون کې ترسره کیږي. نوموړي وایي د ډیرو نادارو بیا وزلو ناروغانو د زړه عملیات وړیا کوي. د جانس په وینا د انتظار په خونه کې د جنوبی آسیا له بیلابیلو سیمو څخه ناروغان د روغتون له رئیس سره د ملاقات لپاره ناست دي چې هغوی ته د عملیات وخت ورکړي. یو ملکی مامور رنجن بتشریا د فرانسې خبري اژانس وویل چې په اورګاډي کې 2000 کیلومتره سفر کړی او دغه روغتون ته خپل میرمنه د زړه د عملیات لپاره راوستلې ده. هغه ته دا احساس ورپیدا شو چې نوموړی په رښتیا له غریب